أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمر سره ملمدې د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد په پای کې بدارته وای چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند په اړه کوم حقونه دی لري؟
اصلا خود دا سدی په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خدای تعالی ورکړی دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی. دا په دغه درې هیوادونو کې البته خو په افغانستان کې بیا دا یو څه زیات دا مسله زیاته ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللي دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولدي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاړیږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتی، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تیښت په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، یو کدرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکوسي یا د دې نور د استعدادونو مخه ونیوسي، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسلا کار وسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول سي. نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هر هیلې چې دې په ځکه لري په هغه باندې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې که هغه حکومت یې، که هغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملای امامان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه سپین ژری، دغسې مخور کسان باید را وړاندې سي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد سمون لپاره، د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله، راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناست یم، په خپله کورنۍ کې ناست یم، موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو د دوی د یو لرې کلي یعنی د یو که تاسو وګوري د غره په لمن کې هم یو پنځه شپږ کور یې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼمیشت ښار لباس یو شان دي. یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه زموږ هغې متاسفانه زموږ هغې د زبر مثال خپل د کندهار هغې درکم، د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د ښار څخه فقط تاسې یو درې کیلومتره د بابا صاحب تر غونډۍ چې ورواوړې دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کې ته، د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په درې کیلومتري کې لا توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن دا شان باید راکم سي، د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي، د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی او څوک را باندې خاندي یا څوک راته وایي چې دا ما اغونده، یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړې دي، یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړي دي، یا هسې جوړ کړي دي. زما فکر سره دا جزئي شان دي، په دې باندې باید ځوانان زړه ضایع نکړل شي.
بله، کله چې یو ځوان له پانتون څخه فارغیږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه راته باندې خبر راته وکړه، یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي، هغه ته هم نه پرېږدي؟
په ټوله نړۍ کې نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندونې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کفنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې تورې وې او دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزه یې کوله. ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسه خپل مو لباس پوهسه په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکې او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چې هلته موږ وکړې یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې مه زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي یې درلوده، په خاص ډول دا د خولۍ غورځولو انداز که نه، یو ډول کیف یې درلود، یو ډول خوشحالي یې درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لوی لاس باندې دا د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکر ایښول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکړو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې روره زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو که نه، نور خو نو ټوله افغانستان ګل ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دی سوی. نو د هېواد نورې برخې ډېرې کنډو کپار پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته وي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو په دې شیانو کې بېچارګان در بدل سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزي جزي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې قرار قرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دغه ټوله جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم قرار قرار کار کېدلی شي. اوس په دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي.
کراسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخ ته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول شو چې نور به ځوانان خپل و طبیعت ته پرېښول شي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه، یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه ده. اوس د رس په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښود، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي. کنه اوس موږ خدای ستوله نه ده چې زده کړی و دې ته د سیو اضافي شی ښکاري کنه وکنه اوس موږ په ټولنه کې دا بدبختانه دغه دغه چې چاته وایي چې تاسو زده کړی نه دي کړی یا مثلا ته بعض زده کړو ته مخه کېدی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملیونر دي هغه کوم زده کړی کړی دي هغه پلانې چې اوروره دا زده کړی خو دې ته پاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په ملیونر سي خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی سي لږ تر لږه یو لوحه وویلی سي لږ تر لږه خپل اولاد ته قرآن عظیم شان وروشه لږ تر لږه خپل د سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه دا خو د دې لپاره دي اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملیونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي زده کړې نه کوي نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې په نجونو باندې زده کړې باندې دي بل برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه شوي دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربېره بیا دغسې شانس پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکوه دا نو زما په فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت دی.
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلی دنیا یې لیدلې پارڅ پیږي او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنۍ په زړه نه وي. تاسو په نظر دا خلک پوهیږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه ده دا قستان د سکی دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې لارې نه دیو کولای سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي؟
ولا زموږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد طریقي نظام رالی ارڅه سره کړ کنه مثلا دروازې هم سره سوې په سره رنگونو ولړس ولې او پیراغ هم سور سو مثلا دارک دروازې په سره رنگونو ولړس دا افراط دی. افغانان د خپل چیرو څخه باید زده کړی وکړي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري ووسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري توب باندې امر کړی و چې تاسو داسې ووسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو. متاسفانه چې په تیر وختونو کوم دغه سوی چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میاشتو په محکمو کې بند و فساد اوج ته رسېدلی و جنګو څه جوړ کړی و نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و. اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي. مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي؟ خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان څنګه وره پیژې په دې کې څه مشکل دی وجه رفیژنه اوس بیرغ چې شته خو ما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریف همسته الله اکبر همسته د افغانستان نوم همسته مسجد همسته د رسک روزی د پاره د وژي نشان همسته هر څه پکې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مانی خو وینم نه په دا باندې هم خلک در باندې راټول سي نو یو دا څه پېښم چې دا خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی.
بله که تاسو اساسي بشري حقوقو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبر راته وکړي چې څام تاسو خبرونه کې رڼا واچول خو کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي.
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو لپاره روان دي په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه ځکه دعوه یې کړې ده او هغه دعوه هغه بل ته د منلو وړ نه ده او هغه د ده د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم خو بیا هم دی ورسره روان دي په خپل ټول مسلمانی په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دی ورسره روان دي دوی کوشش کوي چې وایي ګوند خدای زه دغه دایې وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړی دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه دا خدای ورکړي حقونه اخلو. زام صحیح دی، ځینې شیان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې ناراضي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو خپله مخترامل دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي، هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارک ننوځي، بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوئ، د ناوې د زوم ورځ ده، نن د دې صفت وکړي، بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو دپاره ډېره پاملرنه وسي، ډېر پام باندې وسي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبول نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی
څومره زیان رسولی سي؟ مستاسو پخوانی متل دی، وایي پښو پښو ارمان کاږي غالي دي، که نه؟ نو دغه ځینې کسان دا رقم دي، متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونه دا رقم راغله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله نا کله چې داسې حالاتو سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې، پخوانی خلکو ته او خلک په خپله غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی خپل لمونې ته خپل وور راوړي، که نه؟ زما په فکر سره اوس د هغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربې واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه، څنګه مثلا دا خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي، شنډ شوي دي، نو هر رقم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي. نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هېواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي ده د پوسټه، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بنډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې هم نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر، نه به د دې ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنی چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنې داسې یو ډول سره ګیري لکه افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یو سلاسوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ ده، که همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلاسوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه نباسي او شاخ مسلې کله نه کله داسې فکر.
ډېره زیاته مننه افقاق. په آخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ژوند مخکې یوسي، او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي، او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي دي چې اوښتي راوښتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راغله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل، هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هر تور شپه چې دا هغه رڼا لري هر تور شپه نو په داسې حالاتو کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي ستاسو حقونه نه درکوي ستاسو حق خوړل کېږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه توره شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي انشاءالله رحمان په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري په هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ چې زموږ پر سرونه څوک دی هغه ستاسو غږ حتمن اوري تاسو مایوسه کېږئ مه ورته کښېنئ انشاءالله صبر وکړئ د صبر میوه چې ده هغه خوږه ده انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه وي بل سبا که نه وي کال کال نه وي دوه بعده به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل غږ دې پورته کړي په غږ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې څه د مشرانو سره چې کښېنئ واړدې څه د چارواکو سره چې کښېنئ خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه
بلې ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ کور ودا
درن دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوې تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری
پیدا کړې درکما راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان شین بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان
دے آزادی میلما
یو غزل دے یوازی شیوه خیال لکه اکسنو سرزی دروغ دا چه غم دکو گیلسنو سرزی یوازی شیوه خیال لکه اکسنو سرزی دروغ دا چه غم دکو گیلسنو سرزی وطن لکه نازک بوتی پغار دا ویالی دی هر یو خوی دلی للاسونو سرزی همت کوي پرتی خاور دی هم کړی ملګرتیا همت کوي پرتی خاور دی هم کړی ملګرتیا دا دوړ چې لزغلنده اسونو سرزی منم چې جدائی هم یار ل یار هیروی خو مینه هم لډیرو تماسونو سرزی خبګان ته هم ولنډه لاره ګوره چی کم ساڑه گورا لپیرڑو لباسونو سرزی نزیرا للاسونو دا مظلوم دوینو رنگ دویوائی چی دا هم لاو دا سونو سرزی
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د په خپل اواز کې اوریده. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویدانجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوې شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر می اوس چې کله یادوم ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږیدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږیدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لاس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي یې کړې په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوست او پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه، او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډیر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي کېدلی چې زه یې جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زه یې کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب، ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرښه راکش شوې ده، سرحدي کرښه، همداسې ده؟
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد دی. زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 50 متره کې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خوا کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي، هغې هېواد ته ځو او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو، کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هېوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بایسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 نه تر 18 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی، دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینئ او خبرې ورسره کوئ چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
زه تقریبا ټول ورځ موږ، زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان، هغه کورنۍ ولام دي او هغه کسان دي چې عمرونه د 18 نه لوړم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 18 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځنی دوه ورځنی پروګرامونه دي د درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بېرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بېرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بېرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
ځینې هغه دي چې مشخص زموږ برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده، دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده، او د دې ترڅنګ د دواړو دپاره ده. خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسو نه ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنو لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. باقي کې نجونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي، له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکي زلمیان کنجونی دي، کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکي کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت ځوروي، کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو، ځکه زموږ شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر ځورېږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته ولاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د تاریخ وي یا ټولنیز مسلې وي ما ډېر ځوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې په سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و هغې د هېڅ کس سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړي، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ. روان و ما را پسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته ووایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلی دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړی. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ماورولی شو. هغلته چې دومره همت کړی دی، دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکئ؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده. ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کمره راسره وه کې مېښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو. که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو. زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنو پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبی فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبی لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما. خو تر ډېره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب که مو پیل کړی دی، او که مو مواد ورته راټول کړي، که په هر مرحله کې دی، لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي. البته تاسو خو وویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لږ نور شرح هم ورکړئ چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلیف دا ناول د دوو برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یوه برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوي، هغه څه دي هغه مې راخیستي، د ماشومتوب نه شروع دی. یوه برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی. زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم. د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده، په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي که هر رقم وي ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مین یو که نه، چې دا څومره شوخ دی څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه، په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم خو چې ورته راشم بیا هغسې ذهن مې هغسې ملګرتیا راسره ونه کړي، هغسې ولیکم ولیکم بېرته ړنګ کړم ځکه زړه مې اوبه نه پیڅښي چې دغه برخه د هغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د ته اوس پکې ولاړ یم د دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه همدا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسله راشي زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړې برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي. هیله لرم چې زره بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاس لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، باقي کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډېره برخه زما نظمونه دي، نظمونم زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخواني تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپله تجربې دي تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري، د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعرۍ چې کومه پاغي کې هغه یو موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه، دا د نسل پر اساس باندې که نه، د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو. یا موږ هغه نسل یو، داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریګ پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپلو سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. دغسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستې.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرگ نوم نه راوړم مړی او مرگ او جنازه او قبر زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرگ نوم نه راوړم مړی او مرگ او جنازه او قبر خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم د جنگ قتل ته پکې ځای نشته عسكر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري اور د ډیوې او تنار ته باید لاس واچوم که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم خو ماتې ونه منم ماتې د مرګ نوم دی ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ
برابر گے سواران خونه حس زما درد را پاروي زما درمان خوني پزړه مې وله
یار سالار کمی دشک دے